وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اورېدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې وروستۍ هغه څرګندونې تاییدوي چې ویلي دي د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. په هلمند کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه مو د هلمند له امنیې قمندان سره مرکه کړې. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ښځو او د اساسي او بشري حقونو دوه ځانګړي پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو خپرونه په خبري سرویس سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د تاجکستان د مې په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی اعلان وکړ چې په کابینې کې بدلون راوړي، خو مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صفی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچ کې اورې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لنن سهار رئیس د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي، او د کابل مزار شریف پر لویه لاره کې ترافیکي پیښې 2 تنو ته مرګ ژوبله اړولې. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې لنن سهار رئیس د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګرنی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه د داعش ډلې 4 کسان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې په دې نښته کې 4 وسلوال طالبان هم ټپیان دي، خو تر اوسه دغو ډلو په چین ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر خبرداري ورکړ چې که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انورالحق هادي نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار کې له حکومت څخه وغوښتل چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي.
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي، نو ډارېږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په وړاندې پرتې ستونزې مني، خو د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دغه سیمینار کې مدني ټولنو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکي انتخابات به د روان کال په میزان میاشت کې ترسره شي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکو د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له سم مدیر رئیس غیر مسؤوله وسلوالي ډلې د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري.
زمون دولت نه جدي د خواهش کوو چې هغه ډلې چې د غنن سبا پکتیکا کې په جګړه سره بوختې دي باید دغه معلومات هم وشي چې آیا دغه طالبان دي که طالبان او داعشان دي.
خو د پکتیکا امنیتي چارواکي د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د مرکز په ګډون پوځي عملیات د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په ګډه همغږي ترسره کیږي. او د کابل مزار شریف پر لویه لاره په جنوبی سالنګ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 2 وژل شوي او نږدې 10 نور ټپیان دي. د سالنګ امنیه قمندان ضیاءالرحمن هاشمي وایي چې دا پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې د جنوبی سالنګ د خاکي پل په سیمه کې رامنځته شوې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرین خبرونه له عصمت سروان څخه اورئ.
د امریکای پوځي بو بریکډال د دوسیه تعقیب پرون وځندول شو. دا قضیه چې له عسکري څخه د نوموړي د تیښتې په اړه ده، په دې خاطر وځندول شو چې مدافع وکیلې پټ اسناد نشوي ترلاسه کولی. د امریکا د استیناف جنایي محکمې د بوګډال خلاف دوسیه وځندوله. بوګډال په 2009 میلادي کال په افغانستان کې له خپلې پوستې وتلی و. څارنوالانو د محکمې له قاضي وغوښتل چې د بوګډال مدافع وکیل ته د 3 لک مخه پټو اسنادو د لیدلو پریکړه بیرته واخلي. قاضي تیرونی د بوګډال مدافع وکیل ته دغه اسنادو د لیدلو امر کړی و. ټاکل شوې ده چې تاجکستان د مې په 22مه نیټه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکړي. ټول پوښتنه د دې لپاره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. د هغو تعدیلاتو پر اساس چې د جرګې غړیو په جنوري کې راوړل، د ولسمشر لپاره لږ تر لږ عمر چې 15 کاله و 150 کلونو ته راټیټ کړ، او په دې توګه د رحمان مشر زوی رستم امام علي ته لاره پرانیسته چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې کاندید شي. په یوه بله لایحه کې چې د دسمبر په میاشت کې تصویب شوه، 3 کلن رحمان ته چې له 1992 میلادي کال راهیسې د تاجکستان دولت مشر دی، د ملت د مشر لقب ورکړی شو، او همداراز ده او د ده د کورنۍ غړیو ته د ټول عمر لپاره د تعقیب په وړاندې مسؤلیت ورکړ. عراقي صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې به بدلون راولي، او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټکنوکراتان وګماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خبره کړه، وویل
الی تغییر وزاری جوهری لیضم شخصیات مهنی،
زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم، په کابینه کې د بنیادی بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدر اعظم په پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکړي. د عراق وزارتونه د دغه هیواد د مخکښو سیاسي اړخونو ترمنځ ویشل شوي چې له کبله یې حکومت ولي کمزوره شوې او خپل بې پالنه ډېره شوې ده. د روسیې د طبیعي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکتیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمن د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. روسیه د تیر کال په اگست میاشت کې د ملګرو ملتو کمیسون ته د دې قارې د حدودو په اړه غوښتنلیک سپارلی و، او په هغه کې ادعا کړې وه چې د ارکتیک د تل لیمونوسوف ریچ او نورې برخې له دې قارې سره تړلې دي. که د ملګرو ملتو اړونده کمیټه د روسیې ادعا تایید کړي، په شمالي قطب کې د سمندرګي تل د روسیې تر کنټرول لاندې راځي، او دغه هیواد د تیلو د ایستلو په شان فعالیتونه پکې کولی شي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیسه ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي توپ ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بان کی مون د ماموریت دوره د 6 په پای کې بشپړی شي. بوکوفا په داسې حال کې نومول کیږي چې په دې اړه اټکلونه او اوازې تودیدي چې له 1949 میلادي کال را په دېخوا له 8 نارینه وروسته به یوه ښځه د ملګرو ملتو سرمنشي شي. او د انډونیزیا د هوایي ځواک یوه الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولویده، پیلوټ او په کور کې 2 مړه شول. انډونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپور و بېدرکه شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له وروستیو څرګندونو سره موافق دي چې ویلي د ملي یووالي حکومت له سیاسي سقوط سره مخامخ دی.
د سی آی رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم، او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دغه راز ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات هم له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. د هلمند امنیه قمندان وایي په مرجع او سنګین ولسوالۍ کې عملیات ښه مخته ځي.
تقریبا یوه اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چڼیج عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغو ساحو نه قواوې عبور کوي.
یا کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې بیا د امنیت او د زیاتوالي له امله د بیا رغونې سترې پروژې په ټپه درېدلې دي.
اوس دا ډېر وخت کېږي له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته. ده
په پکتیا کې یو شمېر دیني عالمانو هڅې پیل کړي چې د ځوانانو لخوا د افراطیت مفکورې د خپلولو مخه ونیسي.
افراطیت زمون په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې شی موجود دي چې ټول تفصیلی دلته شاید تاسو ته بیان نکړی شم.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ښځو او د اساسي او بشري حقوقو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امریکا د استخباراتو د ادارې د مشر له ورستۍ څرګندونې تاییدوي چې ویلي دي د ملي یووالي حکومت سږکال له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر تېره ورځ د هغه هیواد د سنایوي کمیټې ته وویل چې د افغانستان حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي د اټکل په ځای نه بولي، وایي چې حکومت باید مخکې له مخکې چې دا اټکل رښتیا شي خپل ژمنې عمل کړي، هغه ژمنې چې دوی له خلکو سره کړې دي. یوسف خان ځدران په رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافقنامې د ملي شورا او انتخاباتو په اړه د حکومت ژمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامیو په اړه باورونه یې ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د غویواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2018 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته کتو په دې کې شک نشته چې حکومت د سیاسي ناکامیو له ګواښ څخه تیریږي.
د سی آی رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوی دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې چې سره کړې وه د هغې وخت پوره کېږي راتلونکي اوړي کې، دا به په سیاسي ناکامۍ باندې دا فعلی حکومت مبتلا شي. زه مطلق د دې خبرې تاییدوم.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په وینا کې ټینګار کړی چې سیاسي امپالنه په افغانستان کې د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازموینو سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حملې ډېرې شوي او د مخالف ډلې په دریځ کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کېږي. په دې غونډه کې د امریکا د نظامي استخباراتو د ادارې مشر وینسنس ستیوارد بیا ویلي چې طالبانو په وروستیو جګړو کې د افغان حکومت د کنټرول ساحه محدوده کړې ده. افغان حکومت په رسمي توګه تر اوسه د امریکایي چارواکو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي دا اټکل سم نه بولي، وایي چې افغان حکومت لا هم د پاملرنې وخت لري. له دې ډلې یو سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې څه اندېښنې شته، خو دومره هم نه چې افغان حکومت له یو سره له زوال سره مخ وي.
شاید دا اندېښنې د ملي وحدت حکومت له امله وي چې دوی په تېر یو نیم کال کې ونتوانېده چې یو له بل سره په سیاسي لحاظ جوړ راسي او یو ګډ سیاسي دریځ خپل کړي. هغومره اندېښنه چې دوی بیان کړي هم نشته، خو تر یوې اندازې پورې اندېښنې شته. د ملي وحدت حکومت باید هغه موافقتنامې عملي کړي چې په اړه یې جوړ جاړي ته رسېدلی او په ګډه پرې نښتي چې حکومت په روان کال کې له سیاسي انزوا سره مخ شي.
له دې وړاندې امریکایي نورو چارواکو ویلي چې په افغانستان کې ممکن په 2018 کال کې جګړې پراخي او د دې هیواد ځینې سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بقا ته د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مرکزي ادارې د مشر د اندېښنو په باب مو اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ورسره موافق دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر دغه راز د امریکا متحدو ایالاتونو ته هم د هغو اندېښنو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات له امنیتي پلوه ورسره مخامخ دی. وړاندې په خپرونه کې په دې برخه کې د هغه له اندېښنو مو هم خبرو، خو بیا هم د افغانستان د سیاسي او امنیتي موضوع کې تم کېږو. د هلمند امنی قمندان وای په مارجا او سنګین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې څلوېښت وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. عبدالرحمن سرجنګ نن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه عملیات له تېرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي دي. په دې وروسته یو کې د سنګین او مارجې په ګډون د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په دې اړه زموږ همکاري مرزی احمدزی له ښاغلي سرجنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
وو
شو سو کوچنی کوچنی عملیات په مرجع او سنگین کې شروع دي چې زمونږ پولیس او ملي اردو په ګډه هلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی ده. او د ملي دفاع وزارت ته تقریبا له 2000 نه زیات نوي سرتیري راستول شوي دي او دلته د تعلیم او تربیې په حالت کې دي. نو شاید په دې ورځو کې جدید فارغ شي او د سنگین ولسوالۍ ته هم یو کنډک سربازان استول شوي دي چې هلته جای به جای شوي دي او د لارې پوستې هم جدیدا اپرا شوي دي چې هغو باندې کار روان ده او د مرجع لوري ته هم پلان ده چې نوې پوستې اپرا شي او د لارې مسیر کاملا امنیت.
سرجنګ صاحب محترم، دغه پوځي عملیات له څه وخت راهیسې په هلمند ولایت کې پیل شوي دي او څه وخت به پای ته ورسیږي او څومره تر اوسه پورې تلفات مخالفینو ته اوښتي دي؟
دغه عملیات تقریبا د یوې اونۍ راهیسې شروع شوي دي او تقریبا یوه اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چاڼي عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغو ساحو نه قواوې عبور کوي. او بل دلته دښمن لوري ته په دغه موده کې تقریبا له 40 نه زیات مړي او زخمیان اوښتي دي. نو دوی اوس مخ په شاته دي او دوی اوس د جنګ مقاومت نه لري، توانمندي د جنګ له لاسه ورکړې ده او د ماربې له صفه زیات خارج شوي.
سرجنګ صاحب، تاسې وایست چې په دغو عملیاتو کې خو ملکي کسانو ته هم د ځاني او مالی زیان رسیدلی ده او یا نه د هغوی ژوند خوندي دی؟
موږ په هغو سیمو کې دا جنګ هم چې دوامداره سوی ده، هغه سیمې چې هلته خلک دي دوی د خلکو د کورونو په سر موضعګانې نیسي او د هغو ساحو نه تیرونه کوي. زمونږ قواوې هلته ډېر په احتیاط سره مخته ځي او په همدا وجه ده چې موږ ملکي تلفات فضل د خدای دیت نه ده.
سرجنګ صاحب محترم، دغه بهرني ځواکونه هم هلمند ته رسیدلي دي، له افغان ځواکونو سره په جګړه کې بوخت دي، مرسته کوي یا که روزنه مشوره ورکوي؟ او بل ته مخالفین چې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې بوخ دي، ساسو په ان بسوک دوی تمویلوي؟
کوم نوی ځواکونه چې دي ائتلافي ځواکونه دي، هغه هم یو څه راغلي دي او په قلی اردو کې څنګه تاسو جای به جای شوي دي په شوراب کې، او دوی اوس موږ ته صرف مشورې راکوي او موږ حمایه کوي. دوی موږ سره په جګړه کې، په مخامخ جګړه کې سهم نه لري. او مخالفین چې دي دغه د پاکستان او ایران له خوا را تمویلېږي او ډېره یوه لویه کرښه د هلمند په څنګ کې لري چې هغه دوی په مخ پرانیستې ده او دوی کولی شي په ډېر ازاده رفت و ضبط وکړي او ځان ته مرستې حکومتونه را وغواړي. او بل د بین المللي مافیا هم دلته لاسته، ځکه چې مخدره مواد دي دلته، چې دغو په خاطر هغوی هم دوی سره ډېر کومک او مرسته کوي.
د هلمند امنی قماندان عبدالرحمن سرجنګو بیا هم په هلمند کې پاتې کېږو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییز او هم نړیوال اړخونه لري. په هلمند کې د جګړې قماندان او د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان نن ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه غواړي د هلمند په ناامنه کولو سره ټول جنوب لویدیځ زون ناامنه کړي. قسیم سلامل پرې رپورټ لري.
هلمند د جنوب لویدیځ زون هغه ولایت چې څه باندې 10 کاله کېږي د هیواد په کچه د لومړۍ درجه ناامنه ولایتونو په کتار کې دیږي. دغه ولایت د ځینو ولسوالۍ پرته په 2010 میلادي کال کې تر سترو پوځي عملیاتو وروسته د یوې نسبي کرارۍ شاهد و، خو په وروستۍ کې دغو جګړو یو ور بیا زور اخیستی دی او عام د اندېښنې رامنځته کړې چې ښایي هلمند د وسلوالو طالبانو لاسته سقوط وکړي. د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان چې د هلمند د جګړې رهبري په لاس کې لري، دا تاییدوي چې په دغه ولایت کې تقریبا په ټولو ولسوالۍ کې په پراګنده توګه جګړه ده، خو په خبره کله ناکله دغه جګړه په شمالي هلمند کې زور اخلي. ښاغلی قهرمان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د جګړې تر شا سیمه ییز او نړیوال لاسونه کار کوي، څو ورسره ټول شاوخوا ولایتونه ناامنه سي.
ایران او پاکستان د اسلامي د پارامن کې چې په ساته ملکونه، حتی عربي بعضي مملکتونه، څوک مستقیم څوک غیر مستقیم، په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې ځي داخل دي. په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی.
د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان وویل چې دا مهال دولتي ځواکونه خلکو ته د ذهنیت ورکولو او چریکي عملیاتو باندې بوخت دي او په خبره د دوی لپاره وروستی انتخاب له درنو وسلو څخه کار اخیستل دي. خو ښاغلی قهرمان دا ونه ویل چې د هلمند په وروستۍ عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو او یا هم افغان لوري ته څومره تلفات اوښتي دي. د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري د فبروري تر وروستۍ پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي، چې ویل کېږي ماموریت باید افغان ځواکونو روسانه او سلام مشورې وي. نهر سراج، سنګین او مارجه د هلمند له ناامنه ولسوالۍ څخه دي چې دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په وینا پکې د تازه عملیاتو د پیلولو پلان لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم اعلان کړی چې یو با صلاحیت پلاوی به د عمومي وضعیت درسونې په هدف هلمند ته واستول سي. دا چې ولې په هلمند کې جګړې زور اخیستی دی او د وسلوالو مخالفینو لپاره اهمیت په څه کې دی، همدا پوښتنه مې د پوځي چارو له کارپو باري ارس څخه وکړه.
داسې نه دی چې همسایه هیوادونه منطقه او یا فرا منطقه هیوادونه تنها او تنها د هلمند سره دلچسپي ولري او که اوس یې هلته فشار ډېر وارد کړی هم وي، ایله چې دا دي لکه ما چې مخکې تاسو ته وویل چې یو ستراتیژیکه مهمه نقطه ده او سرحدي موقعیت لري او پر جنوبي غرب حوزه باندې مستقیم تاثیرات لري.
نوموړی دا هم وایي چې هلمند د سقوط په درشل کې دی او دولت باید ورته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالحی اخونزاده په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغه ستونزو ته هغه څه چې لازمه وه پاملرنه نه ده سوې. خو د دفاع وزارت مرستیال عبدالجبار قهرمان د هلمند د سقوط احتمال رد کړ او ویل چې په دغه ولایت کې د هوا وضعیت د جګړې د لور پر بدلولو کوم تاثیر نه کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په شمال کې هم د ناامنۍ وضعیت والی د بیا رغونې پر پروژو ناوړه اغیز کړی دی. د کندوز ولایت د ایمان صاحب ولسوالۍ سیمیز چارواکي وایي چې په دې ورسوالۍ کې ناامنیو د بیا رغونې لوی پروژې په ټپه درېدلي چې له امله یې په سلګونو کسان په تېره بیا ځوانان بېکاره شوي دي. په اړه زموږ سیمهییز خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمهییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د شته ناامنیو له کبله د بیا رغونې یو شمېر لویې پروژې بندې شوي دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو کال وړاندې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پر یو شمېر لویو پروژو باندې په چټکۍ سره کار جریان درلود، خو د ناامنیو او جګړو له کبله اوس مهال دغه پروژې بندې شوې دي او کارونه یې نیمګړې پاتې دي.
ما چند پروژه های را زیر کار داشتیم، کندنکاری زاوری ارباب کول بود، این پروژه ما فعلا متوقف است، پل است و سرک است، کندنکاری زاوری
یو شمېر پروژه د کار لاندې وي، خو د جګړو له کبله کار بند شوی دی او په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د پلونو جوړول، د کانالونو ایستل او داسې نورې پروژې شامل وې چې د بېلګې په توګه د یوې پروژې مالي لګښت یې $2 میلیونه و. قریشي همداراز وویل چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پروژو پیل کولو سره په سلګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه.
تر هر کدام از این پروژه ها 30 نفر 40 نفر کار میکرد، حتی د پروژه شهروند کې بیش از 100 نفر مصروفی کار بود یا فعلا بیکار است.
په دغو پروژو کې له 40 نیولې تر 100 تنو پورې ځوانانو کار کوو، خو اوس مهال ټول بیکاره دي. دولت لومړی باید د دې ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي او د امنیت په راوستو سره به د نیمګړو پروژو کار هم بیرته پیل شي. د نوموړي په وینا، څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي، نو د بیا رغونې پروژې به همداسې نیمګړې پاتې وي. په همدې حال کې نور احمد چې پخوا د شهروان په پروژه کې په کار بوختو وایي چې د جګړو له کبله د شهروان د پروژې کار بند شوی دی او اوس مهال بیکاره دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مخکې له دغه جنګونه امام صاحب کې ښه و کاروبار و، پروژې وې، بس کارونه و، ټول ځوانان په کارو باندې مشغول و، خپل کاروبار یې کوو، خپل روزګار یې مخکې وړه. اوس دا ډېر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع سوي دي، ناامنیګانې شروع سوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته، ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، سې چې وکړو، خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمهییزو چارواکو او د دې ولسوالۍ یو شمېر مخورو ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو او ناامنیو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا ملاحظه د رادیو اوري اوس ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له وو بوجود مخام تر وو بوجود اوري د لشي له وو بوجود رسه په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي په پکتیا کې یو شمیر دینی عالمانو هڅه پیل کړي چې د ځوانانو لخوا د افراطیت مفکورې د خپلولو مخه ونیسي. دوی وایي چې عالمان په دې برخه کې ښه رول لوبولی شي. د اوتپان پرې رپورټ لري.
دا پکتیا یو شمیر علما وایي افراطیت په دین کې ځای نه لري او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره باید علما، قومي مخور او مدني ټولنې په شریکه کار وکړي. دا دوی په خبره کې علما په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي لپاره جدي کار او هڅه ونه کړي ورځ تر بلې به د اسلام دین ته تاوان ورسیږي او ځوانان به د افراطیت ښکار شي. په ګردیز کې یو تن عالم:
افراطیت زموږ په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیث کې شی موجود دي چې ټول تفصیلی دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم چې هغوی په عبادت کې هم افراطیت ته نه منع کړي. لکه یوه واقعه ډیره مشهوره ده چې دوی صحابه کرام نبی علیه السلام ته لاړل، یو ویلې چې زه به ټول عمر روزه نیسم، بل ویلې چې زه بالکل واده نه کوم، بل ویلې چې زه به ټوله شپه ویښ اوسېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې نه، تاسو به نه کوئ، بلکې زه له تاسو نه زیات له الله تعالی نه وېرېدونکی یم، خو خوب هم کوم او عبادت هم کوم.
دا هم ویل د افغانستان علما باید د افراطیت د مخنیوي لپاره بشپړه هڅه وکړي. د مدني ټولنو او قومي مخور سره په شریکه دی یو طرح جوړ او د افراطیت د مخنیوي لپاره د کار وکړي. یو بل تن مولوی هم په دې اړه وویل:
دغه د افراطیت مشروعیت ته یو قاهش ورکو راټیټکو. دویمه خبره چې د افراطیت په مقابل کې د بنسټپالنې او افراطیت لپاره څنګه هغه سیاسي او اقتصادي فرصتونه چې موږ یې په لاس کې لرو، زموږ ځوانان لري، د علماو د منابرو له لارې، د پانتون له لارې، د مکاتبو له لارې، د خلکو اذهان د روشنولو په خاطر باندې دا ورورسو.
په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق دا کانی هم د علماو نظر تاییدوي. وایي د دوی ټوله هڅه به دا وي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځوانان د دې پدیدې لږ کار کېدو څخه وژغوري. دا د په خبره چې اسلام متدل دین دی، د افراط او تفریط لپاره ځای نه لري او ځوانانو ته پکار ده چې په واقعي معنی په اسلام کې داخل شي.
اسلام دین چې نه په دې کې افراط ځای لري او نه تفریط ځای لري. دین د اسلام چې معتدل دین ده، نه داسې شدت شته په دې کې لکه د موسی علیه السلام په دین کې چې و، نه داسې مساهلې شته لکه د عیسی علیه السلام په دین کې چې و. دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده معتدل دین ده، افراط او تفریط دواړه چې ده په دین کې ځای نه لري.
نوموړی دا هم وایي علما باید له یو ځای څخه د افراطیت پر ضد سره یو لاس شي او په شریکه د افغانستان علما په یوه خوله د افراطیت په ضد مبارزه پیل کړي. دا پکتیا مدني فعالان هم د علماو دغه هڅې پر ځای ګڼي. وایي چې د ځوانانو د ښه راتلونکي او له افراطیت څخه د بچ کېدو لپاره د علماو رول په ټولنه کې تر بل هر چا مهم دی. د پکتیا پوهنتون استاد او مدني فعال خالد احمد حبیب وویل:
علما چې په ټولنه کې کوم ځای لري، دې ځای ته په کتو یې دوی دغه پریکړه چې د په تعادل کې د ژوند لپاره یې کړې ده ډېره ګټوره بولم. او مدني فعالان او ځوانان او د فکر خلق باید د دوی د پریکړې ملاتړ وکړي او په عین حال کې دوی باید داسې نورو پریکړو ته، دغسې نورو برخو ته چې اسلامي په اړه حکم کړی ده او خلک ترې ناخبره دي، پاملرنه وکړي او هم د خلکو تر غوږونو ورسوي.
نوموړی وایي د علماو دې مبارزې ته باید مدني فعالان، قومي مخور او ځوانان هم ور شامل شي او د روښانه راتلونکي لپاره چټک ګامونه واخلي او هغه ځوانان چې د افراطیت ښکار دي وژغوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد حسن قلمیار امیری د شکمش له ولسوالۍ څخه لیکي چې په جګړې کې له دریو اړخونو افغانان وژل کیږي. یو طرف ته چې ډیر زیان اوړي هغه ملکی کسان دي. عبدالولی نیکمل د هلمند نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې په هلمند کې هوایی او ځمکني عملیات دواړه دوام لري. حکمت حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه بیا لیکي چې د افغانستان د سولې مخالفین په کور دننه او بهر شته. زما په نظر د سولې د هڅو د مخه باید د دغو کسانو د ناوړو هڅو مخه ونیول شي. دغه راز نثار احمد له کندهار په خپل پیغام کې لیکي چې په کندهار کې هم جګړو زور اخیستی. له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې زما پیغام واوري. احسان الله بارک د هلمند لشکرګاه څخه بیا لیکلي دي چې په دې ولایت کې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي، باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسوه تل شمیرې له لارې مو موږ ته راستولي وو، له تاسو ټولو مننه. ټول پیغامونه نشو درته لوستلی، خو هرو مرو یې په پروګرامونو کې درته لولو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ښځو او دغه راز د اساسي او بشري حقونو د ځانګړو پروګرامونو نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو دي، خو له دې مخکې بیا هم عصمت سروان ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له نن سهار راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه د داعش ډلې څلور غړي وژل شوي دي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر خبرداری ورکوي که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو د هیواد حالات به بحراني شي. د کابل مزار شریف پر لویه لاره په جنوبي سالنګ کې د ترافیکي پیښې له امله دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان دي. د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په فعالیتونو اندېښنه ښکاروي. د امریکایي پوځي بوب ریګډال د دوسیې تعقیب پرون وځنډول شو. پاکل شوه ده چې تاجکستان د می په 22مه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پښتنه وکړي. ټول پښتنه د دې لپاره کېږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. عراقي صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکاوه چې په کابینه کې به بدلون راوړي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. د روسیې د طبي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکټیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمن د ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیسه ایدینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمشرتوب ته نومولې ده. او د انډونیزیا د هوایي ځواک یو الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیښه کې پیلوټ او په کور کې دوه تنه مړه شوي دي.
او سم په مکرتو اقتصادي خبرونه ده.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته. په هرات ولایت کې د څه باندې درو اویا میلیونو افغانیو په ارزښت دو دېرش پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلي او پراختیا وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې دغه پروژه د هرات ولایت په دو دېرش کلو کې عملي شوې چې 4,200 نوي کورنۍ به ترې ګټه واخلي. په دغه پروژو کې اوه د اوبو رسولو شبکې، د کاریزونو جوړول او د کرنیزو کانالونو رغول شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه پروژو په عملي کولو سره به سلګونو بېروزګار کسان ته د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د فواده می وزارت وایي چې د سړکونو د جوړولو په برخه کې د نورو هیوادونو څخه د موادو راوړل او امنیتي ستونزو د سړکونو جوړولو مصارف څو برابر لوړ کړي دي. د فواده می وزیر محمود بلیغ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سړکونو ډیزاین او مواد هم سټانډرډ نه دي او په دې برخه کې له لوړ پوړو چارواکو سره پر یو پروګرام هم کار پیل کړی دی.
در مجموع مې خدمت شما ته وکړم. بله خدمت ما متاسفم.
په مجموع کې بلې زغړم تاسو په خدمت کې عرض کړم چې بیا نسبت د گاونډیو په پرتله لوړ ده او په گاونډیو هیوادونو کې د سړکونو ستاندرد سو برابر لوړ دی.
بسیار بسیار بلندتر است متاسفانه.
د شغلی بلیغ په خبره که حکومت خپله د سړک جوړونې ستاندرد مواد وارد کړي په دې برخه کې به ډیر پیسې وسپمیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې د مرکزی ادارې لاسوهنې صنعتکاران اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په صنعتي پارک کې د څلورم فاز نمرو پیسې څلور کاله مخکې حکومت ته ورکول شوې وې، خو اوس مهال د مرکزی ادارې لخوا لاسوهنه پکې کیږي او نور خلکو ته توضیح شوې دي. د شغلی خادم په خبره په هرات ولایت کې د ایسای اداره شته باید دغه نمرې د دغه ادارې لخوا توضیح شي، خو اوس مهال مرکزی ادارې مستقیم خلکو ته توضیح پیل کړې ده او صنعتکاران یې اندېښمن کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو وهنیو اسعار سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، یو نوي پله، یو ایرو 8 افغانۍ، یو لس پله، یو پاوند 8.5 افغانۍ او اتیا پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او لس پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او شپېته پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ یو شل پله او زر پاکستاني کلدارې 542 افغانۍ.
له سبهون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول او مخې له دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته ور ورسیږي و نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واورېدل چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د امریکا د سنا غونډې سنا مجلس یوې غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. هغه دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د کلیپر په وینا متحده ایالات په بېساري ډول د انټرنیټي حملو د کورنیو ترورستانو د اسلامي دولت یا داعش د شمالي کوریا له اټومي تهدید او د روسیې د ځپونکي بهرنۍ کړنلارې له تهدید سره مخامخ ده. د جیمز کلیپر د دې وینا نور جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
جیمز کلیپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړه چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټولې نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2016 میلادي کال کې پرمختګونه کولای سي. کلپر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپله څه باندې 50 کلنه کاري تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلی لکه څومره چې دا هیواد نن ورځ ورسره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د ده په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنیټ یا سایبر سپیس د حملو له لارې په 2016 میلادي کال کې متحدو ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای سي. داعش په حملو کې له پرمختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څانګې لري او نور ګروپونه یې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي او په یوه نړیوال تهدید بدله شوې ده. دوی په تېرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګڼ شمېر حملې کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبري نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپلو پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متعهد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا په پرتله ګران هدف دی، خو په 2016 میلادي کال کې زموږ عریضه بګانې څرګندوي چې د داعش بهرني فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږ تر لږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي. دا د تیر کال په پرتله لږ تر لږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې به د امریکا پر ګټو حملې جاري وساتي او دا شایي په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورونی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حملو ته وهڅوي. جیمز کلیپر وویل د کورونی تروریستانو له امله به شایي په 2016 میلادي کال کې زموږ هیواد د سنی تروریستانو له سترګو سره مخامخ وي. کلیپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو ستر ګواښ دی. له هغه وخته چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګډه سوې، دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولي دي. دا اول وار دی چې وي افراطي ډلې د کیمیاوي حملو ګواښ پېښ کړی دی. د ده په وینا قهرجن او بې باک روسیه یو بل ستر ګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی سي. د ده په وینا د روسیه بې پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2016 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک سون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب، شراغلست
در صد مخه نه تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونگ آواز ساسی دی سٹوڈیو نا اوری یوی تخبل سلام احترامات او نیکی هیلی ولندگون پا دیو می چی جوڑ روح سر ووسی گی تو
سیرس محترم که لمره دا افغان زندانیانو دا وضعیت پر معلومات را کهی
لکه چنگه چی پا قانون که محابس او توقیقانات زنگره قانون جوڑ سوی دی او پا میارو باندی حقوق زندانانو او محبوسینو تور کل سوی دی مختصرا عرضو کو چی تقریبا ووس پا دره ولایتونو که لاستونزی دی محبس پا حق لسته چی حقا هم یا تعمیر دولتی دی خسابقه دی میاری ندی او یا هم پا ووس هم پا کرایی کورونو که محبوسین ساتل کیگی چی دل تا دی محبوسینو ساتن پا داغا سی غیر میاری زی که داغا خپلا یا تونزده دی محابسو دی قانون پا بلانده بانده لگه چنگه چیز مونگ مکلافیات دای دا ستونزی چی مونگ کلوینو آلوند ادارو تا مونگ خپل مکاتیب لگلی دی چی ترگو پا دی که اغا خپل عزمی توجه وکری اکم حقوق چی دی خلگو دا محکومینو ترکل سوی دی اغا دوی تا ورکر سی او مراعات سی
سیرت سی قانون زندانیان تا کم حقوق ورکرده آیا قانون چی کم حقوق زندانیان تا ورکرده لحوغوی چه برخمندی؟
پا محبس که دی محابس و دی قانون پا احساس آیا محبوسین و تا حق ورکرسوی کند ورکرسوی مونگ چه کم نظارتون مخیم دولو دا و چه ورازی مخی هم دی هم دام جوار ولایتون نا چه کم مونگ نظارت وکیم پا دی که اولی نستونجی چی دی اقا دی کمیت و کیفیت موصود محابس تعداد د کم و تعداد لخاطر جور سید چون ده جرائم و کچه دیره ده محبوسین او یا متهمین سی توقیف ورتوی ده تعداد زیاده بنان و تاق چه گنجایش ده اتو کسو لری دل تا ترشپارس و کسو شل کسو پوری پکی ووسیگی چه ده خپلا یا سرغالوانا ده قانون ده او دل تا محبوسینو تا یاو نوه تکلیف ده بعضو تا چپر کارس تا بعضو تا نسه چه اغا پا نمناک از مکه بانده چمولی ده یا مهم استونزه پا محبوسو که ده چه زای دیر زیق ده کچه ده محبوسینو دیر لانه ده بل محبوسینو پا بعض محبوسو که لکه ده کاپیسا پنچیر، پروان، سیهی و نلری. بل اتاقو تا چی کلا ننوزه لباس تعداد زی محبوسینو چی زیاد تای وسایل دی گرم کننده یعنی تسخین وسایل اصلا وجود نلری. بل ستونزه دی دوده ده چی نن سبا هر چه قیمت سوی دوی تا ماغ ستندرد پینزاوی اروپای دی پدره وقتو که چی پدی پینزاوی اروپای که محروقات شامل دی مثال دی دوی خوراک شامل دی غوارد وغیره نو ده هم یاستون زده چی کافی شان بنده دوی تا نغاکی چی مهم تکی تروس پوری موگا ندلی دلی پما بس که چی آل تا رخصتی محبوس حق لری چی دی خپل رخصتی نا استفاده وکری کنه ده حق حقوق روی تا ورکل سوای نده دی سپورت زای نلری سناتی اغی نلری زای نلری لکه وست محبس دی قانون دی محبس که ورته حق ده چی محبوس باید سرگرمی پای و کار بانده تولید ولری پا داخل دی محبس که نو چون زای نسته ده دوی حتی نسی کولی چی دقا سنتی بخش فعاله که او دی محبوسین رو پا دی مورد که استفاده بکی او دی غوی هم بلا تا اقید چی ده زیاد مهم توجه اصلا دی محبس تعریف داده چی دل تا احیای مجدد وسی نه تعذیب جسمی او یا دی فقط آزادی دی سلب سی پا دی منظور نده مونگ دی تعلیمی بخش که محابسو که مونگ کم نظارتون کردی دی تعلیمی بخش دیر ضعیفه دی متاسفانه تعلیمی بخش پا محابسو که پا تور دی کل فلج دی هیچ توجه نکی فقط محبوس افتاوی دی در اووزه دو ساعت دی افتاوی دی پا قانون که استفاده دی اکڑا که ونکل دروازه پسی پوری کهی در سوار که چی دوی دقا روحیه تغییر وکی دی دینا
قدرمونو آوریدون که اوز هم رازو یه ویلند وقفه تا خپراوانه ادامه لری
جوان
آزادی خزینه پر سری جازه نور که چه دوید باشی تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وک در شدی
پوهنه
زوی مون پا مکتب که دباران ده پارابانه اینسته مون پس مگه که اینو مون دخپل مشران صحیح لاره روز مون سره
ستاسو اساسی حقونه
زیم دیبیا بکرم بلا پسای والم یا بدا لاس والم
و بند نرو مرد حکومت سی خواهش نرو چیز مرد و بو بند بس
آزادی رادیو 1206 نوی منزنه چپا او FM اشاری 15 چپا
سره سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي خو داس معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دی ورکول سوي کچیر دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي اثرات پیدا کوي
ولې نه همدغه اثرات چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي ما څنګه شرکت دغه بحث تعلیمي ده بالکل ضعیفه دی باید پا هر رو رد پا زندان که زندان بانا اغیط محبوسین رو تا باید زندان قانون او دیده حقوق رو تا وارو ولسی سستا پا زندان که دقا حق دی دقا حقوق دیدی کوایسی دقا حقوق رو نخپل استفاده وکی دقیقا بیانی گینا حقا حقوق تی کم محبوسین در کسی او اغا امید او اغا تعریف چی دی محبوس دی دقا شخص باید دخپل اعمال نادم سی او صالح سالم فرد جامعه تسی پیغه واجبانه نگیه اغا دی محبس نو چی کلا وزی یا اقدمند شخص اغا نگیه زکر برخورد ناسالم قانون حقوق رو تا بیان سوی ندی حقوق رو کل سوی ندی نو نور دست موارد چی اغا دی پایوازی صاحب دی و لگ برخورد زبی کیگی سمت کیگی کنه ده موضوعات چی کلا محبس که بندی و گوری اغا نور اقدمان کیگی
سیرت صاحب پیدی برخی که مو لعروندو ارگانون سخه غشتانه چده
نوزه امیدوار دیده ما چی دولت جدی توجه ارته و که صحی بخشته سنتی بخشته تعلیمی بخشته دی دوی دی اوسی دو زایته دی دوی دی خوراک بخشته دی دوی دی او چخاک دی او بخشته چی باید اخسی سپورته باید سپورت زمینه ارته مساعده سی دی پروان محبس دی دیگر جدا زای پی که نسه تقریبا شپک سوا کسا پی که اوسی دغسی محبس دی پنشیر دی سی که با کسا راسی محبس بیرنوائی سی موانی نسه پی او داشته که دی او بنا لری دی سپورت زاید نلری فقط یا صفه در ماغ دی افتوی زایم دی دی سپورت زایم دی دی منزد زایم دی دی مجد حیثیت لری نوزه امیدوارم چه مسئولین دی دولت دزمونگ آواز واری پا دی قسمت که جدی توجوه که او محبوسین چه کم محبس که دی قانون دی محبس و پرانا که دوی تخبه حقوقی ور بیان سی او هر رورد باید محبس مسئولین در محبوسین رو تا اغا خپل حقوق دوران که وری که در قانون مراسی چی ترو پوری در مظلوم طبقه چی دوی آزادی سلب سرید آزادی دیر یو غط نعمت دوی سالم اشخاص جامعه تراسی در بحبس کمزون چی دوی لخاطر پندوی او دی نور لخاطر او دیبرت سوندی
قدرمون آوریدون که در وزمور دادی اونی در اساسی او بشری حقوق که خبرونه تر بولی و دست خبرونه که بیاستاسو پا خدمت که حضیری رو پا کلامو ملسه
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیما نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي او د ډاکټري صحیح مشورې به هم واوري دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
په شمال زون کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماری هیدري ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ سرپل سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي اغلې هیدري زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډېری یې زندې کول جنسي تیری وهل ټکول او صحرایي محکمې شاملې دي په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 10% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسیون سرپرست محمد جواد علوی ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجراغه یعنې نه پوهېدلم، ډېره خفه وم. اول ځل حیرانه وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډېره راته سخته وه. په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکي زرغونه هم له خپلې مور او مشرانو خویندو نه ګیلمنه ده. وایي دا چې لومړی ځل عادت شوه هیڅ نه پوهېده چې ولې داسې شوې. له شرمه یې له خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپله د عادت سره مخ شومه، ما هیڅ پوهه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماته او معلوماتې ماته په دې باره کې نه وو راکړی. سره زه خپله ډېره ډارېدمه چې په ما څه شوي دي. کله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کوه چې دا خلک ماته ګوري، پوهېږي په ما کوم څه شی سوی. هم ډار هم سنګ که شرم خپل ځان مل خلکو نه رقم کم ګڼلو، یعنی یو حید مو کې پیدا شوی ده. داس څه حالت ده؟ یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل سره به رفاقت غونډې او هغه ولري مخته دینه چې دغه حالت سره کې مخه شي، لږ معلومات ورته ورکړي، لږ آماده ورته اوسېږي، لږ ورسره صمیمي رفیقانه دوستانه روابط ورسره ولري. یو رقم په دې موضوع باندې باید پوهېږي.
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي چې شاګردان د ښوونځي له دورې ورسره بلد وي. دا د خپل ښوونځي کې سهم کوي چې کله به یې له ښوونکي نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نه ورکاوه.
دا موضوع داسې یو موضوع ده چې باید هر انسان، هر نجلۍ باید په دې باره کې معلومات ولري بشپړ مخکې له دې نه چې داسې حالت سره مخ کیږي. دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په درېیم صنف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې موږ هغه نه پوهېدو. چاته مینې دغه څه شي ده استاد مینې وایي زه تیر باندې تاسو نه پوهېږئ. باید زموږ سر پرې خلاص کړی وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوئ یا نوې ځواني سره مخ کیږئ، دا حالت سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه ډارېسئ. دا کسې موردې دي چې بعضې نجونې حیران سوي دي چې ما څه شی سوی ده، د خودکشي هوډ یې کړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپلو اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېرې متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آګاه وي. د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولې چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
داسی عادت ما وارده ژوند کې یو پړاو ده چې یو پړاو نه بلته جنو کوي شي. دا باید په دې ټولې میندې خپلې لورګانې پوه کړي. ټولې میندې باید رهنمایي ورته وکړي ما لورګانو ته چې دغسې حالت راځي ژوند کې. زه ټولو میندو غواړم چې دغسې خپلو لورګانو ته پوهاوی وکړي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یوه جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یوه ډېره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډېر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دې پړاو ته د جهش، د بحران، د یو ډېر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلیږي. 50 په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړه معلومات نه لري، او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږېږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسېږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کېږي، ډار پیدا کېږي، وحشت پیدا کېږي چې ګڼې څه را پېښ سوله. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسېږي په یو ډول دوی ګوښه کېږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کېږي. مثلا دوی کنجکاوه کېږي چې دا څه کیسه ده. یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلون نه راځي، او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نورې خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو تر څنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي که په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپله حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم سما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپلې پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي او ګیره کېږي یا ګزه کېږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطر دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پې تبدیل کی. خزی یا جنکی دا نخی پاک ټوټې دي ځان ته واخلي. نو دا نخی پاک ټوټې به خو په صابون او ګرم اوبو باندې د همینځي بیا دی او کشه کی بیا د لمر ته واچي خو وچی شاو مخه. بیا که اوتو الته میا سره وي خو خدای چې شاو مخه اوتو کی، او که چیرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې خکته کی چې خ د دونه پورته شي، یعنی میکروبونه مړشي یا د نغری ته نږدې کی.
ډاکټر نجم سما همدار زیاتوي په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیر ځای کیږي.
جامو په دوران کې جنکی ډیر تند کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح نه دی خوري. خو خطر زیات ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره خزا د مایات ضایع کیږي، او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری د ډېرې وخوري. کوښښ وکړئ چې د جامو په دوران کې مایعات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي او دا موضوع باید له شرمی حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپلو بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپلو بچانو ته ډاډګیره نور کړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان وسره عادي سي. ځینې علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له تابویي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یو طبي مسله ده، یو صحي مسله ده، یو اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته که د ټولو په زون کې دا مسله راځي، ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کړي، د ده اروایي بحران پیدا نه کړي او په یو ډول منحرف نشي.
نو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کېږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.